درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. ایزان نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د تلی د میاشتې لسمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 16 نیټې سره سمون خوري. له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به د قفقاز په سیمه کې د جغرافیایي سرحداتو له بدلون سره د ایران د مخالفت په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د ایران او افغانستان او که وخت سونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو، شعرونو او لیکونو مشتمله هرکله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د ایران ولسمشر د ښځو په برابر د لویدیځو ادعاوې او زاري وبللې، د اسلامي انقلاب رهبر د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې د کلیزې په مناسبت 2000 بندیان ته عفو کړې، د افغانستان امنیت د ایران اصلي هدف بلل سوی، او په یمن کې خلکو د صنعا د حکومت د استعفا غوښتنه کړې ده. اوس مو هم پام را اړوم تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خورشید نومې د فیسټیوال له ګډونوالو سره په کتنه کې تاکید وکړ چې د ښځو د حقوقو په برابر د لویدیځو هیوادونو ادعاوې او زاري بڼه لري. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی جوته کړه چې د شاه د ظالم رژیم د سپیسلي دفاع په پړاو او د هیواد په بیا رغونه او په مختلفو سیاسي، فرهنګي، علمي، ټولنیز او سپورټي ډګرونو کې ښځې وتلي رول لوبولی دي. هغه زیاته کړه نن سبا لویدیځو هیوادونو د ښځو د حقوقو د دفاع تر عنوان لاندې په خپلواکو هیوادونو فشار راولي. هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پلویان نه دي، بلکې ورته د اوزار په سترګه ګوري. ولسمشر وویل لویدیځ بالا اویا کاله کیږي چې د فلسطین د ولس په حقوقو سترګې پټوي، او په افغانستان کې د 40 کلن حضور له وژلې او تباهۍ پرته بل څه نه دي پرېښی. د پاکستان د امت واحده د ګوند مشر د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د بشریت رهبر وباله. د ایران پریس له راپور سره سم د واحده د اونۍ د کنفرانس په ترڅ کې د پاکستان د امت واحده د ګوند له مشر علامه محمد امین شهیدی سره مرکه سوې. علامه شهیدی د اسلامي وحدت په زمینه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د رول پاک لوای، اوس حضرت آیت الله خامنه‌ای نه یوازې د اسلامي نړۍ رهبر دی، بلکې د بشریت لپاره رهبر او د مظلومانو غږ دی. د پاکستان د امت واحده د ګوند مشر وویل نړۍ په دوه برخه مظلوم او ظالم باندې ویشل سوې ده، او آیت الله خامنه‌ای د نړۍ د مستضعفانو امام دی او له مظلومانو ملاتړ کوي. علامه محمد امین شهیدی زیاته کړه امام خمینی رحمت الله علیه د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د زوکړې په مناسبت د وحدت د ونې په نوښت سره د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د پیوستون لپاره یو فرصت برابر کړی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اسلام د ګران پیغمبر ختم المرسلین حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه د ګران لمسی امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړې در رسیدو په مناسبت د 2000 بندیانو د عفو حکم ورکړ دی. دغو کې ځینې بندیان خوشی کیږي او د ځینو د حبس یا د بند په موده کې تخفیف ورکول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مشر محسن نجی په دغه مناسبت سره په یو لیک کې د اسلامي انقلاب له مشر څخه د یادو بندیانو د عفو غوښتنه کړې وه چې رهبر ورسره موافقت وکړه. سبا د سې شنبه ورځ د ربیع الاول د میاشت 18 نیټه ده چې د اسلام د مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ګران المسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړې له کلیز سره سمون خوري. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر مرستیال په افغانستان کې د سرپرست حکومت د داخله وزیر له مرستیال سره په کتنه کې په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره مرسته د ایران اساسي هدف دی. د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبانو د داخله وزیر له مرستیال مولوی محمد نبی عمری سره د دواړو وادونو ترمنځ زمکارۍ په شمول د یو شمیر مسایلو په اړه سلام مشورې وکړې. ام مرتضوی په دغه کتنه کې وویل په ایران کې کابو 15 میلیونه افغان کډوال میشته، دا له مختلف اړخونو څخه تهران ته اهمیت لري او په لوړ سویې کې په دې مسلې باندې کار روان دی. د ایران د سفیر مرستیال زیاته کړه د دواړو ولسونو دښمنان هڅه کوي په مختلفو پروپاګنداو سره د دواړو هیوادونو په خلکو کې اندېښنې رامنځته کړي او په ایران کې د افغانانو د دښمن ښودلو او په افغانستان کې د ایران د دښمن ښودلو په لړ کې دسیسې روانې دي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم او ملګرتیا په مخ کې خنډونه رامنځته کړای سي. مرتضوی یادونه وکړه چې د ایران او د افغانستان د دښمنانو د سی ختمیدونکې نه دي او په کابل او تهران کې پریکړه کوونکو یعنی فیصله کوونکو ته په کار دی چې په احتیاط سره کار وکړي سو دښمن ته پلمه په لاس ورنه سي. هغه د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وویل چې ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بخښنه غواړم. هغه د طالبانو د داخله وزارت مرستیال ته وویل چې ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو د عزتمندانه راستنېدلو غوښتونکی دی او له طالبانو هم غواړي چې په دې لړ کې هڅوونکي سیاستونه غوره کړي. مولوی محمد نبی عمری هم ایران سره د نیکو اړیکو په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان او ایران ترمنځ له ښو اړیکو خفه دي او د رسنیو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کولو هڅه کوي. زموږ خبریال راپور راکړی چې طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا په بهر کې له میشتو افغانانو غوښتي چې د خپل هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي. نور تفصیل زموږ له خبریاله واورئ.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا په بهر کې له میشتو افغانانو غوښتي چې د خپل هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د ځوانانو معینت لخوا د آنلاین سوداګرۍ یا فریلانسنګ تخصصي مرکز په پرانیز غونډه کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر زیاته کړه چې افغانان دې د نورو هیوادونو پر ځای خپل هیواد آباد کړي.
افغانان چې ارزه کړي د بل چا ملکونه آباد کړي دي، نو که په خپل ملک دا کار وکړي او په خپل ورکې د خپل وړتیا استعمال کړي، ته باور وکړه ان شاء الله چې ډېر ژر به په پښو باندې ودرېږو. د الله پاک نه غواړو چې موږ تاسې دغه امن او ثبات راته دائم کړي او زموږ تاسې دغه د اسلامي امارت نظریه تر اوسه پورې روانه ده چې په دې کې نه سمت نه زبان نه کومه منطقه نه کوم د حکومت تقسیم دا شی نشته، یو مرکزي حکومت دی.
ملا خیرالله خیرخوا همدارنګه زیاته کړه سرپرست حکومت تل هڅه کوي چې د ځوانانو لپاره د کار غوره فرصتونه برابر کړي. هغه له ځوانانو هم غوښتل چې له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي. نوموړي وویل چې ځوانان د ټولنې نه ستړي کېدونکی قشر دی، دوی باید تل د هیواد د آبادۍ او جوړولو فکر وکړي او دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. د نوموړي په خبره ځوانانو اشغال مات کړ، هیواد ته یې ازادي وګټله او اوس باید په تعلیمي ډګر کې خپله بریا هم ثابته کړي.
اوس خو هغه وخت چې اشغال و الحمدلله هغه ختم سو، مجاهدینو میړانه وکړه، ځوانانو میړانه وکړه، هغه د وطن وشړه، د وطن ووتل. اوس دغه وخت چې هغه وطن چې دی هغه ته د شپخانې ضرورت دی او هغه ته د کاروبار ضرورت دی، د هغه د وسا ژوند ضرورت دی. زموږ تاسې په وطن کې تقریبا څلور څلوېښت کاله موږ شاته روانو. دنیا چې ترقي کړې ده په دغه وخت کې ترقي کړې ده، په هغو وختو کې زموږ دوی په وطن کې ناامني وه، نن الحمدلله امنیت راغلی دی. د دغه فرصت نه باید کار واخلو.
غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ځوانانو چارو مرستیال قاري محمد یونس راشد افغانستان د بشري ځواک له مخې نړۍ کې یو پیاوړی هیواد یاد کړ.
الله تعالی جل جلاله په یو لوی نعمت نازولې یو چې د افغانستان ځوانان الحمدلله د هیواد د ټول نفوس شاوخوا 70% جوړي. په دې معنی چې که موږ د مادي پلوه غریبان یو، خو د بشري منابع یا د انساني قوی له لحاظ څخه الحمدلله غنی ترين ملک په دنیا کې.
ښاغلی راشد په دغه غونډه کې ویل چې د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو طرح هم جوړه شوې ده. قاری راشد ویل چې د دې طرح جزئیات به په نږدې راتلونکو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس له لارې شریک شي چې ورسره به د ځوانانو ټولو ستونزو ته رسیدنه وشي. د هغه په خبره دغه طرح اوس د ملا هیبت الله له لوري تایید شوی او ډیر ژر به د یو فرمان له لارې اعلان شي. فضل غنی حق مل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د انصار الله د غورزنګ د سیاسي دفتر غړی ټینګار کړی چې د عبدالعزیز حبتور د حکومت ګوښه کېدل د یمن د خلکو عمومي غوښتنه ده. د یمن د ملي دفاع شورا تیره چهارشنبه د یوې اعلامیې په صادرولو سره په سنا کې د عبدالعزیز بن هبتور په مشرۍ د حکومت د ګوښه کېدو خبر ورکړ او له حکومت څخه یې د ګمارنو او د ګوښه کولو صلاحیت واخیسته. د یمن د سیاسي عالي شورا له لورې د حکومت د ګوښه کولو پرېکړه د انصار الله د غورځنګ د سرمنشي عبدالملک بدرالدین الحوسي له وینا وروسته صادره سوه. د فارس له راپور سره سم د انصار الله د غورځنګ د دفتر غړی علي القحوم وویل د عبدالعزیز بن هبتور د حکومت ګوښه کېده او د یوه غوره حکومت جوړونه یوه ملي اړتیا او د خلکو غوښتنه ده چې د حکومتي ارګانونو د کړچار د شوالي په چوکاټ کې ترسره کیږي. هغه زیاته کړه عبدالملک بدرالدین الحوسی د ټولو یمنیان لپاره د یوه دولت د جوړېدو غوښتونکی دی، داسې دولت چې له مذهبي، سیمه ییز او توکمپالو چوکاټونو بهر او د یمن د ملي هویت د ساتنې او د حقیقي سیاسي مشارکت پر بنیاد وي. علی القهوم جاوته کړه د راتلونکي دولت لپاره تر ټولو مهم د خدمات وړاندې کېده د ارګانونو او د قضایي قوې اصلاح او د یمن د ولس د کړاوونو ختمېده او د اقتصادي سیاستونو تدوین دی. هغه له سعودي عربستان سره د خبرو اترو په هکله وویل چې مذاکرات دوام لري او موږ یې پایلو ته خوشبین یو. د ترکیې ولسمشر د اروپایي اتحادیه د چلند په غیر عادلانه بللو سره ویلي چې په دغه اتحادیه کې د غړیتوب لپاره هیڅ امتیاز نه ورکوو. ترکیه په 1988 میلادي کال کې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره خپل غوښتنه وړاندې کړه او یو کال وروسته په دغه اتحادیه کې د غړیتوب لپاره نوماند سوه، لیکن اروپایي چارواکو لا تراسه د ترکیې له غړیتوب سره موافقه نه ده کړې. اروپایي اتحادیه له 2013 میلادي کال را په دې خوا په دغه اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب خبرې اترې د بشري حقوقو د مسایلو په خاطر بندې کړې دي. له دې مخکې د اردوغان ولسمشر بخښنه غواړم، له دې مخکې د ترکیې ولسمشر اردوغان ویلي وه چې اروپایي اتحادیه د ترکیې له غړیتوب سره ځکه مخالفت کوي چې د دې هیواد خلک مسلمانان دي. اردوغان تیره ورځ د دې هیواد د پارلمان په عمومي غونډه کې اروپایي اتحادیه ته د ترکیې د پیوستون د بهیر پاکله ویل اروپایي اتحادیه د ترکیې په وړاندې غلیمانه کړچار کوي او د ترکیې له لورې د ژمنو د پوره کېدو سره سره اروپایانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی په سیمه کې له جیوپولیټیک بدلونونو سره د ایران بیا ځلی مخالفت. هیله ده تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د شورا منشي علي اکبر احمدیان له خپل ارمنستاني سیال آرمن ګریګوریان سره په کتنه کې د قفقاز د سیمې وروستي بدلونونو او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د ټولو لورو د رغند رول ضرورت ته په اشاره سره وویل د سیمې په جیوپولیټیک کې هر ډول بدلون نامنی رامنځته کوي او د بې ثباتۍ او د بحران لامل ګرځي. د ایران د ملي امنیت په شورا کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر استازی علي اکبر احمدیان له ګاونډیانو سره د تعامل لپاره د ایران سیاست ته په اشاره سره ویلي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ رغنده او سپینې خبرې د سیمې په ولسونو کې د دوامدار امنیت، پراختیا، هوساینه او آرامښت لامل ګرځي. د ایران او د ارمنستان د چارواکو ترمنځ لیده کاته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د قفقاز د سیم بدلونونه یو ځلې بیا د توجهاتو په مرکز بدل سوی او ارمنستان د شوروي له پاشلتیا او خپلواکۍ نه وروسته د خپل سیاسي بحرانونو تر ټولو په سختو حالاتو کې ښکیل دی. د اذربایجان جمهوریت په دې وروستیو کې د ترکیې په ملاتړ د غرني قرباغ په سیمه کې د یو پوځي چټک عملیات ترسره کړی. داسې ارمنی میشته سیمه چې په تیرو دیشو کلونو کې د نړیوال رسمیت پرته خپلې چارې په خپلواکه توګه مخته وړي دي. د قرباخ بیلتون پالو ځواکونو له هغه وروسته چې د آذربایجان جمهوریت د معاصرې د امله د اساسي توکو له کمر سره مخامخ شول خپلې وسلې کښېښولې او تسلیم شول. د هغوی سیاسي مشرانو وویل چې د روان کال تر پایه پورې به د قرباغ خپلواک حکومت منحل کړي. د ارمنستان حکومت هم په 1300 ځواکونو تور پورې کوي چې د آذربایجان د جمهوریت د غلیمانه اقداماتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. داسې غلیمانه اقدامات چې د ارمنستان په وینا د دې هیواد په وړاندې یې نوي ځمکني ګواښونه رامنځته کړي دي. دغه بدلونونه د قرباغ د سیمې د ارمنیانو د پراخو کډولیو لامل سوی دی. د آذربایجان د جمهوریت ولسمشر الهام الیوف له دې مخکې ویلي وه چې د قرباغ د سیمې د ارمنیانو د حقوقو خیال به وساتل سي، لیکن د قرباغ ارمنیانو د قومیتي وجلو له ویرې ټینګار کړی چې د آذربایجان د جمهوریت تر واکمنۍ لاندې ژوند ته ګروهنه نه لري. په دغه شان یو حالاتو کې په ارمنستان کې د هیواد د لومړي وزیر نیکول پاشینیان په ضد پراخې مظاهرې سوي دي چې ولې له قرباغ څخه دفاع نه ده کړې. د ایران اسلامي جمهوریت د یو منطقي او اصولي سیاست پر بنیاد تل د ګاونډیو هیوادونو له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ملاتړ کړی دی او د دغو هیوادونو د نیواک او تجزیې څخه د مخالفت په ترڅ کې د جغرافیایي سرحداتو په نه بدلون هم ټینګار کوي. همهغه شان چې ایران د قرباغ او د آذربایجان جمهوریت له نورو اوو ښارونو له نیواک سره مخالف و، د آذربایجان جمهوریت له لوري ترکیې سره د ځمکنۍ لارې د موندلو په پلمې سره د ارمنستان د خاورې له اشغال سره هم مخالفه دی، ځکه چې د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا نقضېده او د جغرافیایي سرحداتو بدلون د سیمې لپاره جدي امنیتي ګواښونه او زیانونه رامنځته کوي او د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ مخنیوی کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په 2022 میلادي کال کې د ترکیې له ولسمشر اردغان سره په کتنه کې آذربایجان جمهوریت ته د قرباغ له پیوستون څخه د خوشحالۍ په څرګندولو سره وفرمایل که د ایران او د ارمنستان ترمنځ د سرحد د بندولو لپاره کوم سیاست موجود وي، د ایران اسلامي جمهوریت به ورسره مخالفت وکړي، ځکه چې دا سرحد د هیوادونو 300 کلنه لاره ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همدارنګه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت هغه سیاستونه او پروګرامونه چې د ارمنستان او ایران ترمنځ د سرحد د بندېدو لامل سي هیڅکله نسي زغملی. د سیاسي تفسیر پای. اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم د ایران او د افغانستان او که وخت سونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته یې وکتنه وکړو او له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو شعرونو او لیکونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. پښتو@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. موږ ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د زینو بهرنی او ورځپاڼو ځینې مهم مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې نن په خپلې گنے کے دا بیلا بیلو خبرن و پلڑ کے پلومڑی ماخ د وحدت اسلامی کانفرنس تا دایات اللہ العظما مکارم شیرازی پیغام خپور کړی دی چې ویل دی د ګډو ارزښتونو مندل د مسلمانانو د پیوستون تر ټولو مهمه لار ده. د ایران د کوم دل می حوزې دغه ستر استاد په خپل پیغام کې زیاته کړې ده، ډیر کلونه کیږي چې زمونږ په اسلامي هیواد کې داسې غونډې او کانفرنسونه ترسره کیږي او ګډون کوونکو په یوه آرامه فضا کې سره کینی او د اخوت او ورورولۍ تر سیوري لاندې ماتره شوي مسایل او ستونزې څېړي چې هیڅکله او د لیدوګو د نظرونو تعدد او تکثر یعنی ډیروالی او ډول ډولی د دې خنډ نه دی شوی چې خبرې ترې ترسره نشي. بلا شکه داسې هم فکرې او ملګرتیا کولی شي نورو اسلامي ټولنو ته یوه مناسبه نمونه وړاندې کړي. دغه ورځپاڼه بیا مخکې لیکي په تهران کې د اسلامي وحدت د اووه دېرشم نړیوال کانفرنس د پرانستلو په دستورو کې د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم وویل نن سبا وحدت په مذهبونو یا جغرافیه کې د وحدت په معنا نه دی، بلکې د اسلامي امت د ګټو د ساتلو لپاره اتحاد او انسجام او کوټلتیا ده. ولسمشر ابراهیم رئیسی زیاته کړی ده دښمنان نه غواړي چې د اسلامي امت په منځ کې وحدت او همغږي رامنځته شي، او نن سبا کوم څوک چې د وحدت او د کوټلتیا په لور حرکت وکړي نو د اسلام د ستراتیژۍ په لړ کې دی او کاشیرې په خپل کلام او اقداماتو سره د تبارکې لپاره کوشش وکړي نو د دښمنانو د ستراتیژۍ په لړ کې حرکت کړی دی. او بل خبر دا چې د ترکیې په پارلمان او کورنۍ چارو وزارت تیره ورځ د دوو بریدګرو لاخوا برید وشو. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت دغه عملیات ټروریسټي بللی دی او خبر یې ورکړه چې دوه ځانمرګي بریدګر د کورنۍ چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په نښه شوي دي چې یو تن په مخکې لا دی چې ځان ته چاودنه ورکړي د امنیتي ځواکونو لاخوا ووژل شو، خو بل په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته خپله چاودنه ورکړې ده. د ترکیې د پارلمان مشر نعمان پتو لموش ویلي دي چې د اکتوبر د لومړۍ نیټې دا ترهګره حمله په یقیني ډول تصادف نه ده، بلکې دا په آرامه په ارادي او پیغام لرونکې پیښه ده. هغه ویلي دي د ترکیې پارلمان د نوي اساسي قانون پر مساوي دي د بحث ځای دی او پارلمان به د دې پروسې مشري وکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې د ورځپاڼه هم په خپل لومړي مخ کې د وحدت اسلامي د کانفرنس د ګډونوالو د شان زورونو په چاپولو سره لیکي له صهیونیس رژیم سره د اړیکو عادي کول د حکومتونو د شاتګ په معنا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د اسلامي وحدت د اووه دېرشم نړیوال کانفرنس د پرانستلو په دستورو کې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې له دښمنانو سره د مقابلې لاره سازباز کول او تسلیمېدل نه دي، بلکې مقاومت او په مقابل کې درېدل دي د دې لپاره چې حکومتونه شاته کولو ته مجبور نه شي. سید ابراهیم رئیسی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د فلسطین او د قدس شریف آزادۍ ته پام کول په وحدت کې د اسلامي امت تر ټولو مهمه ځانګړنه ده ویلي، له صهیونیس رژیم سره د اړیکو د عادي کولو هڅه د هر حکومت لپاره په ارتجایي او شاته تلونکې لاره کې حرکت کول دي. هغه په دې خبرې سره چې د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د سلطې د نظام او د صهیونیست رژیم پر ضد غونډه ده وویل د وحدت ستراتیژي نن سبا کولی شي چې اسلامي امت د دښمنانو په وړاندې ډیر پیاوړی کړي او د دښمنانو د ترکیبي جنگ په مقابل کې لاره چاره د وحدت په وسیله ولټوي. او په بل خبر کې د غورسپانه بیا لیکي چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ایم چون ایل په یوې بیانیه کې ویلي ناټو پوځي تړون په اوکراین کې د حالاتو په خرابولو سره د داسې کینسر یا سرطان دانې په شان دی چې نړیوال نظم او د ملګرو ملتونو د منشور اصولو ته ګواښ کوي. هغه وویل د امریکا د جاپان او د جنوبي کوریا ترمنځ پوځي ائتلاف د شمالي کوریا او د هغې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د دښمنانه نیټونو ښودنه کوي. د شمالي کوریا د خارجه وزیر مرستیال ایم چون ایل ویل د امریکا په مشرۍ ائتلافونه لا پسې خطرناک شوي دي او د دوی یرغلګر او برتری غوښتنې ماهیت د هیوادونو امنیت او واکمنۍ ته ګواښ ورکوي.
خاګور دونکو د کابل مسیر رسپانه په خپل انټرنیټ پانی کې لیکي د افغانستان سرپرست حکومت د جرمنی او منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو غوښتنې ته په خبرګون کې ویلي دي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل او د ښځو د حقوقو تامین د افغانستان کورنۍ مسله ده. د مرکزی آسیا هیوادونو مشرانو او د جرمنی لومړی وزیر په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي دي د منځنۍ آسیا هیوادونو مشرانو او د جرمنی لومړی وزیر په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي دي د یو داسې سوله ییز او باثباته افغانستان ته ژمن دي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او جنو حقونه پکې خوندي وي. د سرپرست حکومت ویاند ځل بیا وویل چې اوسنی حکومت ټول ګډونه دی او د ښځو حقوق هم تامین دي. او بل خبر دا چې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په څنډو کې د عملیاتو پر مهال 800 افغان کډوال نیولی دي. د پاکستان رسنیو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ادارې له قوله ویلي دي چې 400 هغه کسان چې د اوسېدو کارتونه یې درلودل خوشي شوي دي او 315 نور به له دې عمله وویستل شي چې اسناد یې نه لرل. پاکستاني رسنیو ویلي دي چې دغه عملیات د اسلام آباد په براکو، ترنول، مهر، ابادیان، ګورډا او شمس کلونی کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې د هیواد کابینې د 500,000 کډوالو د ایستلو پلان تصویب کړی دی چې د اوسېدو اجازه نه لري. د دغه پلان تصویبیدل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په منځ کې پراخې اندېښنې رامنځته کړې دي.
عزیزانو، دا هم د کابل اشته صوب رسپانه ده چې نن په خپل سرمقاله کې داسې لیکي: پټه ډیپلوماسي کې له طالبانو سره تعامل. په هند کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو کیسه څه ده؟ بیا داسې لیکي چې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د کوربه هیواد د نه ملګرتیا له امله یې د دغه سفارت دروازه په خواشینۍ او ناهیلۍ سره تړلې او د هند حکومت ته سپارل شوې ده. دغه سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د خلکو د تمو د هند د نه ملاتړ او په کابل کې د یوه مشروع حکومت د نشتوالي له امله نه دی توانېدلې چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سیاسي تازوالی فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له افغانستان سفیر سره د نوې ډیلی ترنګلو تیاو ته اړیکو ته په نغوتې سره وایي چې دغه هیواد د سفارت له تړل کېدو سره زمینی رضایت درلودلی. د هغوی په وینا هند نه غواړي چې له پاکستان سره په سیالۍ کې د افغانستان د لوبې ډګر پرېږدي. له بلې خوا په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت تړل کېدو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. په هند کې میشت افغان کډوال د سخت اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په دغه هیواد کې د کنسولي خدمتونو نه وړاندې کېدو او د سیاسي ملاتړ نشتوالی د کډوالو او محصلانو برخلیک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي او د هغوی راتلونکي ناڅرګند دی. د یادونې وړ ده چې هند تر دې وړاندې په وار وار د ټولګډونو حکومت د جوړېدو د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان لخوا ورینه د نه استفادې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه یې په کابل کې د خپل سفارت له پرانستلو سره سره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی او نه یې هم د افغانستان د سفارت تړلو او د دې سیاسي استازولۍ لیک ته غبرګون خودلی دی.
قدرمن اوریدونکو، منټ ورځپاڼه چې له هندوستان څخه خپرېږي او تر ډیره د تجارت اړوند لیکنې خپروي په خپلې وسرلیکې پوښتنه کوي چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خپل کار ودروه. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د افغانستان سفارت چې د یکشنبې په ورځې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه ودرول، خپلو کنسولي خدماتو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه بیا د دغه سفارت رسمي اعلان ته په اشارې سره لیکي چې پکې د افغانستان د ګڼو په تړاو او د توقعاتو نه پوره کول د سفارت د کارونو د مخنیوي لوی عمل بدل شوی دی. د کابل او د نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو د اوسني حالات د بیانولو په ترڅ کې منټ لیکي چې د هندوستان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په 2018 میلادي کال کې د طالبانو د واک ته د رسېدا په درشل کې په کابل کې خپل سفارت خالي کړ او اوس په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماټیک حضور نه لري. ورځپاڼه زیاتوي په نوې ډیلي کې د افغانستان سپاره د هغو کارکوونکو لخوا چې د دغه هیواد د پخواني حکومت له لورې د هندي چارواکو په اجازه ټاکل شوي فعالیت کوو، خو په دې وروستیو کې دغو کسانو په دویم هیواد کې په ناوې غوښتي وي. فرید مامونزه چې د افغانستان د حکومت لخوا په هندستان کې سفیر ټاکل شوی و او ویل کېږي چې دا مهار په لندن کې تر اوسه په دې پړاو د خبریالانو پوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ورکړی.
قدرمنو اوریدونکو، انډیپینډنټ ورځپاڼې چې له برتانیا خپریږي په پاکستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ورسره د پناه ژمنه کړې وه اوس په پاکستان کې ایسار دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانان د څه مودې لپاره پاکستاني پولیسو بندیان کړي وو او اوس که څه هم خوشي شوي خو ویره لري چې ممکن بیا ونیول شي او دا وار ښایي پاکستان دوی د طالبانو ولکې لاندې چارواکو ته افغانستان کې وسپاري. انډیپینډنټ لیکي چې په سلګونو افغان کورنۍ چې ډیری یې په افغانستان کې له برطانوي پوځ سره عملګرتیا کړې له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې برطانیا تیر کال له پاکستان څخه چارتر الوتنې وځنډولې او افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي وو چې برطانیا ته له سفره مخکې دي په هغه هیواد کې د اوسېدو ځای ومومي. انډیپینډنټ لیکي چې دغو کورنیو ته اسلام آباد ته د تګ بلنه ورکړل شوې وه او وروسته له هغه چې د برطانیې د حکومت د بیا میشتیدنې په پروګرامونو کې د شاملېدو وړ وپېژندل شول، د برطانیې په لګښت د پاکستان د پلازمینې په هوټلونو کې ځای پر ځای شول. خو دغه افغان کورنۍ چې په پاکستان کې یې د ویزې موده پای ته رسېدلې ده د پولیسو لخوا په نښه شوي او د برطانیا د عالي کمیشنرۍ په مداخله وژغورل شول.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
ښه د آباد اوسئ.
کلا
راشا د تهران رادیو درن اردوونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د دې د هر کله راشه خبرونه سره ز اتو لا خو کېنه د خپل ډیر معزز همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو او زموږ دواړو د منی ډک ډک سلامونه ومني. نو بنګس صاحب ستړی مشي په خیر اغلی ډیر مو دا غیر حاضر
او ډیر ډیر مننه کو خو ګیانی صاحب تاسو خدمت کې او د خپل دوستانو په خدمت کې زه هم په خپل وار د زړه لکومې د کله راشه د خبرونه خوګو او دونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا یې په خدمت کې حاضر شوم. نو له دې مخکې خو ګڼی صاحب چې دا اوریدونکو په زړه پورې پیغامونو په لور ولاړ شو کنه، یو ځل به د سایټ ادرس او د واتس اپ شمیر یادونه وکړو. ښه، نو د واتس اپ شمیر دا 00909946415643، دا زمونږ د واتس اپ د ګروپ شمیره ده. او پارس ټوډے 998@yahoo.com زمونږ د برېښنالیک ادرس دی. او همداراز www.parstoday.ir/ps هم زمونږ د ویب پاڼې ادرس دی.
نو خو ګوینوالو کولای شئ په همدې واتس اپ شمیره او برېښنالیک باندې موږ ته خپل په زړه پورې لیکونه او مطالب راواستوي او دغه راز په ویب پاڼه کې په زړه پورې سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیزې خپرونې، خبرونه، معلومات لیکنې او د هر کله راشه په ګډون ټول پروګرامونه هلته هم په غږیزه بڼه واورئ. نو بنګش داسې کوو چې یوه لنډه دبه کوو د معمول په څیر،
بالکل
ګرځو. نو دا هم زموږ دمه او ستاسو دپاره ډالۍ کې ښکلې نغمه.
خانو د تهران اړو درن اوردون کو در کلر شخ پرونې خوګو مینوال یو زل بیا درته راغلاست وی هله چې روغ جوړ او په خوشاله سره د خپل رادیو غانو ترڅنګ ناست او هر کلر پروګرام په مینه سره اوري لدې مخ کې چې لیکونو تور شو خو غیانی سه به زبر لګ د تاریخ لا پانه اوردون کو تاسو معلومات وړاندې کړو
نو مهرباني
وکړئ اوی چې خوګو اوردون کو 13 ورځ په ایران کې د فلسطین د ماشومان او ځوانانو سره د خواخوږي ورځ وا 13 ورځ یعنی د اکتوبر لومړی نیټه د عمر خوړلو یا بوډاګانو نړیواله ورځ وا دغه د اکتوبر لومړی نیټه ده د ما سپتونګ په مشري یعنی دغه موزي تونګ یا دی کنه په مشري په چین کې د خلک د حکومت د اعلان لا ملی ورځ سره دغه راز 13 ورځ د نایجیریا د خپلواکۍ لا ملی ورځ سره هم برابر و په دې ورځ دوی له انګلستان څخه خپلواکۍ ترلاسه کړې و دغه راز نن دوشنبه د اکتوبر 2 نیټه سره برابر ده د فرانسې څخه د ګینا هیواد د خپلواکۍ د ملی ورځ سره نو د دغه هیوادونو وګړو ته د دوی د ملي ورځو مبارکي ویو او د فلسطین له وګړو سره د خواخوږي پر دوام ټینګار کو او د عمر خوړلو نړیوالې ورځې له عمله په ټولو اوریدونکو غږ کو چې د خپل مشرانو خیال وساتي او دغه احترام وکړي د دوی پالنه او عزت پر موږ ټولو واجب دی نو دلته بیا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده نو له هیڅ سره زور او ظلم نه دی پکاره مونږ باید ټول د تشدد څخه بیا مخنیوي وکړو دغه راز نن ورځ برابر ده په ایران کې د رضا خان میرنج د دولت لا تشکیل څخه خو ګوردونکو سبا سه شنبه ورځ د ربیع الاول ولسمه نیټه ده چې د اهل تشیع د روایت په اساس بیا د نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د زوکړې لا نیکمرغه ورځ سره برابر ده لامدې عمله ټول مسلمان ملت ته دغه عظیم زوکړې د رسیدو لامل مبارکي وي هله چې مونږ ټول ته پروردگار دغه پکړنو او لارښوونو د عمل کولو توفیق راکړي
امين
خان او دغه سبا سه شنبه بیا برابر ده د امامت او ولایت د شپږم ځلاند ستوري حضرت جعفر امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړې سره چې نو د هغه مبارک د زوکړې کلیزه د ټولو مسلمانانو ازادي غواړو په تیر بیا خپل ګرانو مینوالو ته مبارک وي دغه راز سبا سه شنبه بیا په ایران کې د لومړي ټلویزیون د کار د پیل کلیزه سره هم برابر ده او رسته دا چې سبا یعنی سه شنبه یعنی د اکتوبر دریمه برابر ده د دوو آلمان د یووالی او ملی ورځ سره نو د تاریخ لپاره ما هم دومره معلومات راټول کړی وی لا چې ستاسو او د اوریدونکو د خوخي وړ ګرځي
بل کارنامه دي کړی و ډیر زیات معلومات راټول کړی و بنګ صاحب کور مودن په هیله چې د اوریدونکو د پاملرنې وړ هم ګرځیدلی وي
ان شاء الله
خو یو خبره زورته اضافه کوم چې د اهل سنت او روایت څخه د ربیع الاول دولسمه او د اهل تشیع روایت څخه د ربیع الاول ولسمه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیګون کلیزه نن مدل کې نو د ایران د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت امام خمینی لوري د دوی دواړو مذهبونو او په ټوله کې د مسلمانانو د یووالي په موخه دغه اونۍ د وحدت اونۍ په نوم نومول شوې ده چې د اسلامي نړۍ د مسلمانانو لوري د دغه نو وخت هر کله شوې دي او هر کال دغه اونۍ کې د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم په سیرت او د مسلمانانو په یووالي باندې بحث کیږي په همدې اونۍ کې په ایران کې د المصطفى نړیواله جایزه هم د نړۍ غختلو کسانو ته کول کیږي چې سکل دغه جایزه یو ایرانی سیاسپو او څلور بهرنیانو وګټله نو دغه معلومات لمه سره وو تاسو ورډونکو سره می شریک کړه نو د سکو چې ورزو لیکونو ته او لمړی لیک به د چار وخلو د هغلې شپیک ستریګزی ورور شپیک ستریګزی لیکلی دی چې د خوګ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زیګون د کلیز لعمل ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او بیا یې څو بیتون را لیکل چې وایي کسورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي به خدای نو د دنیا ټول جهان د محمد په مخ پیدا شو محمد دی
د تمام جهان پېشوا به شکه همدا سیدا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کنو پیدا شوی نو خداوند مطالبه د دنیا هم نو پیدا کړی دی کې شک نشتا. ډیر ډیر مننه کو د خپل ګران قدردان شفیق ستانگزی صاحب کور مودان تاسو ته هم د نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړی کلیزه مبارک وی او تاسو د همیشه همکاري هم په هله زمونږ دایمي اردن کې محمد اکبر سلطانی صاحب بیا یو خپل کلام د ایران کرج سیمې څخه لګلې او لیکلې دي وایي چې جنگ ته تکړه دی دا کام لاس په ماشه دی دا کام او د یو بل مرګ ته خو اماده دی دا کام او په جوړولو کې مې صفر نمره دی دا کام په بربادي کې مې تل لاس په وسله دی دا کام چې خونځي بند وي نو فیصله دی دا کام د خپل بچو لپاره پاندېښنه دی دا کام د خونځي اور ته نشه دی دا کام د خپل ځان څخه تل په غصه دی دا کام وای پړه په قسمت اړوي تل به ګیله دی دا کام خپل بدبختی خوړلې تل په لنجه دی دا کام سلطانی فکر کوم چپه چپه دی دا کام
څومره ښه بیتونه راټول کړي وو پړه پر قسمت اړوي تل په ګیله دی دا کام. نو ډیره زیاته مننه هغه سلطانی صاحب قلم متاند او د شیر خاطرې مو همداسي ویخه وسه او ډیر خو د پښتون انزوري پکې خودلې وو ډیر څه چې موږ نه کړو خو پړه په نصیب اچو. نو بیا هم مننه بل لیکتا بل لیک موږ ته همایون الکوزیر علی گلی او لیکلی دی پوهیږي جنت کې به ټول نارینان درې دیرش یا دیرش کلن وي ټول ښځې به شپاړس کلن وي. هلته شپه نشته هلته مرگ نشته هلته خوب نشته ځکه خوب د مرگ ورور دی له هغه سره به یو ځای ختم شي ټول عمر به د څاخت وخت او پسرلی هوا وي. جنت کې درې نعمتونه دي چې دنیا کې نشته څه شی دي؟ تلپاتې ژوند د سپیڅلي او لوی رب جل جلاله دیدن د الله تعالی جل جلاله د دیدن به دومره خوږ وي چې نور نعمتونه به د خلکو له یاده ووځي. غم درد رنځ به هلته وای نه وي بلې کې رب دې موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي وای ټول وای
آمین یا رب العالمین. الکوزي صاحب لا لیک را لګره دی یوه دنیا مننه کوو خامخا به ستاسې د دعا سره امین وایو ستاسې د همیشنۍ همکاري په هیله. دا لیک مونږ ته بیا خوګنډي صاحب فریدالله وحدت را لېږلې او لیکي چې یو هلک خپلې معشوقې ته چیلنج ورکړی او ورته وویل که دې وکړې شوه یوه ورځ بغیر له ما تېره کړې په دې شرط د دې چې هیڅ اړیکه سره و نه نیسو. بیا نو کې دې شي د عمر تر اخره در سره اوسم او در سره مینه ولرم. وی انجلی هم قبول کړه او ټول ورځ هیڅ زنګ مسیج او نه هم ور سره کوم کتنه وکړه. وی بغیر لدې چې پوشي ماشو کې یوازې سلیر وشت ساته نور ژوند لري ځکه چې هغه د سرطان له عمله مړ کیده. بعد د یوې ورځې انجلی په ډېرې تیزی سره د خپلې ماشو کې کور ته لاړ. کله چې ورسید پوه شو چې ماشو کې ورته دروغ ویلی وو چې کله یې ولیدل ماشو کې د یوه لیک سره په تابوت کې پروت دی. له سترګو یې اوښ کې روانې شوې او په لیک کې لیکل شوی وو تا وکولی شو چې بغیر له ما یوه ورځ تیره کړې له دې وروسته هره ورځ همداسې تیروه زه مینه در سره لرم. بیا لیږي د دنیا نیمګړی ده او هیڅ شی وفا نه لري.
ډیر دردونکی او بنګه صاحب خو یو څه چې په دې لیک کې زما ذهن ته راغلل هغه دا چې کلک هوډ وو. ګوره معشوقې د یوې ورځې په موخه خپلې معشوقې ته د یوازې ژوند کولو هوډ ور زده کړ. نو کلک هوډ ولرو هر څه کولی
شو. بالکل همداسې
زه وایم چې دردونکی صحنه دې انځور کړه یوه لنډه دمه واخلو بیا به پیغامو ته راشو.
همداسې مو خوښه
ده. نو دا هم یوه لنډه دمه او بیرته راګرځو.
خپلو ګران اوردونکو ته یو ځل بیا هرکلی کوو. خو ګاڼي صاحب پیغامونه را سره چا دي؟
نو پیغامونه خو دلته یو د ګلش نغاری چورکو بیخي او بل پیغام موږ ته اکبر سلطانی را لېږلی.
ښه نو څنګه چل دی؟ داسې نمبر په نمبر خبره کوو ورته.
ګلش نغری خو ډیره مدوره کو خیر حاضر وزم سره خبرونه کی عوامي شاعر دې زموږ استاسي او دا ځلی نه شعر را لګلې نه کوم ټوک را لګلې نه کوم مطلب را لګلې یوازې موږ تاسو ته سلامونه را لګلې په حساب یو ډول خپل حضور بیا را څرګند
کړی دې ډیر پیغام نه کو او پیغام به وو
بسم الله الرحمن الرحیم دار کلرا شاه ګروپ او ټولو ملګرو ته پښتونیار صاحب ته شکاری صاحب ته او دا شان پاتمی خور تا او نو طول ملدر تا سمر چی دی آئی طول تا نیکی حده او سلامون پیشکو ما او خدا پاک دیو که چه روغ جور استای او شرکت اشرف سیب محمد اکبر سیب دا طول تا سلامون پیشکو ما نیکی حده اللہ دی خوشحال ساتا خدا پاکم چکم دینو مخروانه کا اللہ پاکم پا امن امان کی ساتا ستاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګل اشنغری
اشنغری سه بیوا دنیا مننه د خوچ د خوګ आवाज مې اوریده ډیره مودا شیوه تاسو د आवाज منو اوریده نو څه خیال دی لاړ بشو خپل ګران قدردان شاعر ورور محمد اکبر سلطانی صبر علی ګلی خيستا پیغام تا چې څه وای کنه
سلطانی صاحب شاته تل راځي ډیر ما شوم ته به انزور کړی دی او دا ما شوم ته به مخ ته په را لګلی سندره کې انزور کړی دی نو کستا خو خو وخت هم پاتره رسیدلی ما ته بل اوریدون کو سره مخه خو کو او خبرونه به هم په
هم دې باندې پاتره ورسو
ورسو نو تاسو ووري هم دغه سندره او ما واستای
خدای پامان
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.